پک بجو شوی قدرمن دوستانو زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مخمنې نیم ساته خبري مجله کې هر کله کو په دې نیم ساته خبري مجله کې بووري چې د باګرام د زندانیانو د دوسیو د ارزیابۍ ځنګړي کمیټه وي ډیر ضرب د اته ته تنه خوش کیدونکو بندیانو د دوسیو پاړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا پر روسي ورستول شوی یاداخت غوړ پیل کړی. نور رپورټونه ملرو خو پیل لا خبرونه کوو. رضوان مراد د نړۍ او افغانستان خبرونه دروړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې د باګرام په اتاتیا بندیانو کې یوازې د 14 تنو پر خلاف جرمی شواهد موجود دي، خو د نورو په اړه اسناد او شواهد نشته. د کورنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ځینو طالب مشرانو په ترور کې د افغانستان د امنیتي ادارو لاس لرل رد کړل، او د پاکستان یو محکمه چې پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د خیانت او نور تورونه چېړي له نوموړي غوښتي چې راتلونکي اونۍ محکمې ته حاضر شي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې د باګرام په اتاتیا بندیانو کې یوازې د 14 تنو پر خلاف جرمی شواهد موجود دي، خو د نورو په اړه اسناد او شواهد نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست نن ولسمشر کرزی ته په یو رپورت کې اعلان وکړ چې د باګرام د محبس د اتاتیا بندیانو د دوسیو له څېړلو وروسته ورته څرګنده شو چې 15 هیڅ راز جرمی شواهد نه لري. د 15 نورو په اړه یوازې عادي اطلاعات موجود دي، خو 14 تنه هغه بندیان دي چې د هیواد په امنیتي ادارو کې د هغوی په اړه د جرم اسناد موجود دي. په افغانستان کې د ناټو د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد بیا ویلي چې له باګرام زندان څخه د اتاتیا تنو زندانیانو خوشي کېدل د بهرنیو ځواکونو او دفاع وزارت ترمنځ د شوې پرېکړې پر خلاف کار دی. هغه نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا کسان داسې موارد لري چې باید د افغانستان په محاکمو کې قضیه وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ځینو طالب مشرانو په ترور کې د افغانستان د امنیتي ادارو لاس لرل رد کړل. دغه وزارت په یو اعلامیه کې په دې اړه د پاکستاني رسنیو ځینې هغه رپورټونه چې ګواکې افغان امنیتي ادارې د طالب مشرانو په ترور کې لاس لري رد کړي او وایي چې دا یو ډول توطیه ده. اعلامیه زیاته کړې چې په پاکستان کې طالب مشرانو ترور تر ډېره د دوی ترمنځ د سیمه ایزو استخباراتي کړیو د نفوس او استفادې له امله ترسره کیږي. جمهور رئیس حامد کرزی د فلسطین د خپلواکۍ ادارې مشر محمود عباس ته بلنه ورکړه چې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. د جمهور ریاست مطبوعات دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر کرزی پرون شپه له ښاغلي عباس سره په خبرو کې هغه ته بلنه ورکړه چې له افغانستان څخه لیدنه وکړي. اعلامیه زیاته کړې چې ښاغلي کرزی د فلسطین د خلکو دوامداره مبارزې وستایلې. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې ویلي د اطلاعاتو کلتور وزارت مخ ته د دوه افغان ژورنالستانو وهل کېدل په لوی لاس د بیان ازادۍ ته سپکاوی دی. یادې ټولنې په دې اړه نن په خپل اعلامیه کې د چارو د تنظیم ادارې لخوا د خورشید تلویزیون د دوه ژورنالستانو وهل کېدل غندلي او له حکومتي چارواکو غوښتي چې په دې اړه د ژر تر ژره څېړنه ترسره کړي. د پاکستان یو محکمه چې پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د خیانت او نور تورونه چېړي له نوموړي غوښتي چې راتلونکي اونۍ محکمه ته حاضر شي. د محکمه قاضي د مشرف د روغتیا په اړه د رپورټونو لکتل وروسته دغه پخوانی پوځي واکمن ته حکم وکړ چې د روان میاشتې په 14 نیټه محکمه ته ورشي. مشرف تیر اونۍ محکمه ته په لاره په سینه کې د درد څخه شکایت وکړ او روغتون ته یوړل شو. پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د اساسي قانون د ځنډولو له امله د ملي خیانت او بیړني حالت د نافذولو په قضیو کې محاکمه کیږي. مشرف پرزان دا تورونه نه مني وایي چې محاکمه سیاسي بڼه لري. د روسیې او ایران ولسمشرانو د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د تهران د اټومي پروګرام په اړه د مذاکراتو او د سوریې په اړه د جنیوا د جوړیدونکو کانفرنس په باب تلیفوني خبرې کړې دي. کرملین په یو اعلامیه کې ویل ولادیمیر پوتین او حسن روحانی د نړیوالو مسئلو په اړه هم خبرې وکړې. تمه ده چې د روسیې د سوریې په اړه د جنیوا د هم کانفرنس د روانې جنوري میاشت په 2 نیټه جوړ شي. متحده ایالات ایران تورنوي چې په سوریه کې په لاسوهنې سره په دې هیواد کې په تاوتریخوالي کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ویلي ایران کولای شي چې د جنیوا کانفرنس په حاشیه کې ګډون وکړي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د عراق په المبار ولایت کې د جګړې د ټولو لورو لخوا د ناوړه چلند غندنه وکړه. د المبار ولایت په فلوجه او رمادي ښارونو کې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې مربوطو وسلوالو په جګړه کې تر اوسه پورې 250 کسان وژل شوي او زرګونه نور بېزې شوي دي. د بشري حقوقو د څارنې سازمان چې مرکز یې په نیویارک کې دی په یو اعلامیه کې ویلي چې د عراق حکومتي ځواکونه د خلکو د ګڼې ګوڼې پر سیمو د توپخانې ډزې کوي او سخت دریځه وسلوال بیا د خلکو له کورونو څخه د سنگرونو په توګه استفاده کوي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم نوري المالکي او زلبیا د فلوجه له خلکو غوښتل چې د القاعده پر ضد ودرېږي.
ادعو ابناء الفلوجه وشيوخ العشائر الكرام جميعا.
دوی زده فلوجه پر خلکو قوم مشرانو غږ کوم چې دغه بد خلک په خپلو سیمو کې پرېنږدی، ځکه فلوجه څو ځله د جګړو او بربادۍ شاهده وه. موږ نه غواړو چې دا خار وکړېږي تر څو پورې چې د سیمې خلک له القاعده سره جګړې ته چمتو وي. موږ به دغلته پوځي زور ونه کارو. او د یو بل خبر له مخې، د عراق په پایتخت بغداد کې نن یو ځان وژونکي حملې د پوځ د استخدام مرکز په نښه کړ او لږ تر لږه 12 سرتیري ووژل. او د جاپان په مرکز توکیو کې نن په کیمیاوي تاسیساتو کې د چاودنې له امله 15 کسان وشل شوي او 10 نور ټپیان دي. دا چاودنه په می سیمه کې د میتسوبیشي وسایلو په یو فابریکه کې شوې ده. پیښه هغه مهال وشوه چې کارکوونکو د تودوخې د تجهیزاتو په ترمیمولو کار کاوه. وشل شوي او ژوبل کسان ټول د دې فابریکې کارکوونکي دي.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو نه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ، آزادۍ رادیو ټکی کام یا آزادۍ رادیو ټکی اورګ مو ادرس ته وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه لرو. د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي چې د ملي امنیت ریاست دوی ته په یو سپارلي یادښت کې ویلي چې د باګرام د زندان د اته اتیا تنه جنجالي بندیانو کې یوازې د 14 تنو پر خلاف جرمي شواهد شته او د نورو په اړه اسناد نه دي موجود. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ځینې طرحې او ستراتیژۍ جوړې کړې دي. د ننګرهار په چین او سپینغر ولسوالیو کې مو د ځایي خلکو له هغه وسلوال پاڅون نام خبرو چې وایي په سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد فایل کړي. په بهرنیو او سیمایزو مسلو کې به مو د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د امنیتي سلاکار سرتاج عزیز له هغه څرګندونو خبر کو چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو په اړه کړی دي. او د عراق د دوو خارونو فلوجی او رمادي د وضعیت په اړه یو رپورت لرو. د باګرام د زندانیانو د دوسیو د ارزابۍ ځانګړي کمیټه وایي ډیر زر به د اته اتیا تنه خوشي کېدونکو بندیانو د دوسیو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا پر ور استول شوي یادښت څېړنې پیل کړي. د ملي امنیت ادارې دا یادښت د پنځشنبه په ورځ دغه کمیټې ته سپارلې ده. فریبا ظاهر له کابل پرې رپورټ راکړي.
د بګرام له زندانه د اتاتیا بندیانو د خوشی کېدلو خبره هغه څه دي چې په دې وروستیو ورځو کې په کورنۍ او بهرنیو رسنیو کې تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د دغو بندیانو د دوسیو د ارزیابۍ د ځانګړي کمیټې چارواکي وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د هغو یادښتونو ارزیابۍ پیل کړي چې د دې بندیانو په اړه د ملي امنیت ادارې لخوا ورته لیږل شوی دي. د دغه کمیټې غړي عبدالشکور د درس ازادي رادیو ته وویل چې د ملي امنیت ادارې یادښتونه به له دوی سره د اتاتیا خوشی کېدونکو بندیانو په اړه پریکړه کې مرسته وکړي.
نن د افغانستان د ملي امنیت محترم ادارې یو یاداش کمیټې ته وسپاري چې کمیټه به شنبه د ورځې په شروع کې پر دې یاداش باندې کار شروع کړي او جزئیات به ټول وګوري چې څومره د الزام دلایل شته او څومره د زندانیانو د دوسیو سره وفق لري.
خو ښاغلی د درس ته یادښت نور جزئیات ورنکړل. د دغه اتاتیا کسانو په اړه بحثونه هغه مال راپور ته سوچي. د بګرام د زندانیانو د دوسیو درځونې ځانګړي کمیټې وویل چې اتاتیا زندانیان له کوم جرم پرته په زندان کې دي او باید پر خوشي کې دوی غور وسی. امریکایي چارواکو پر دغه څرګندونو په کلک انتقاد وکړ او ویل چې دا کمیټه د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ له شوې تفاهم څخه سرغړونه کوي او هڅه کوي چې دغه بندیان خوشي کړي. د پنځمې په ورځ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډانفورد رسنیو ته وویل چې دغه اتاتیا کسان داسې موارد لري چې باید د افغانستان په محاکمو کې وڅېړل سي.
دغه اتاتیا بندیان اوس مهال د افغان دولت سره دي. دغه کسان ټول داسې موارد لري چې یا باید د افغانستان په عدلي سیستم کې په غور سره وڅېړل سي او یا لا نورو پلټنو ته اړتیا لري.
or require further investigation.
تیرونی د امریکا دریو سناتورانو هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې دغه بندیان د شپېتو بهرنیو او 500 افغان عسکرو په وژلو کې لاس لري او د دوی خوشی کېدل یو ګواښ پللی و. خو کمیټه وایي چې د همدې تفاهم لمخې 502 شپېته بندیان د دوسیو تر ارزیابۍ وروسته خوشی کړي دي. یو شمېر امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې که دغه بندیان خوشی سینو شاید افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي. خو د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي تل ویلي د بګرام زندان د زندانیانو دوسیه به وڅېړل سي، بې ګناه کسان به یې آزاد سي او مجرمین به د دغه خبره په خپله سزا ورسیږي.
د ملي امنیت رئیس نن د عدلی او قضایی بورډ په غونډه کې چې ولسمشر حامد کرزي مشري کوله ویلي دي چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست له پلټنو وروسته چې د دې اتاتیا بندیانو په دوسیو په اړه کړي معلومه شوي چې 45 تنه هیڅ راز جرمي شواهد نه لري. د 45 تنه نورو په اړه یوازې عادي اطلاع موجوده ده، خو د 14 تنو بندیانو په اړه د هیواد په امنیتي ادارو کې جرمی اسناد او شواهد موجود دي. ل ارک څخه یو خبر شوی خبر پانه وای چې د عدلی او قضایی غونډې د ملي امنیت د لوی ریاست سرپرست ریپورت راوړیدو وروسته د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څېړنې بورډ ته لارښوونه وکړه څو هغه بندیان دي له بند آزاد کړي چې بی ګناه دي او پاړی کوم جرمی اسناد او مدارک نشته.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي کمانډان یو ځل بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار کړی. جنرال جوزف ډانفورد د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل چې که چیرې دا سند پر وخت لاسلیک نشي په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه د خپلو هیوادونو او پارلمانونو ملاتړ له لاسه ورکوي. نور حال د محمد قسیم سولمل په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان د کابل او واشنگتن ترمنځ په خپل وخت د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدل په دې هیواد کې د خپل راتلونکي ماموریت لپاره مهم ګڼي. جنرال جوزف ډانفورد د پنځشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې که چیرې دا سند په خپل وخت لاسلیک نسي نو دوی به د امریکا د کانګرس ملاتړ له لاسه ورکړي. ښاغلی ډانفورد پر وخت د یاد سند لاسلیک کېدل د افغانستان د خلکو په ګټه وباله. د ویز ما په باور د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو اوس په افغانستان کې تردید جوړ کړی دی. نو د دې سند لاسلیک کېدو وخت د افغانستان د خلکو لپاره مهم دی، نه د امریکا د خلکو لپاره. زه اندېښنه لرم چې که چیرې امنیتي او دفاعي سند پر وخت لاسلیک نه سي نو موږ به ونه توانیږو چې د امریکا د کانګرس ملاتړ خپل کړو او موږ به ونه سو کړای چې د ائتلاف د غړي هیوادونو د پارلمانونو ملاتړ ترلاسه کړو. شغلی جنفورد دغه راز ویل چې نه یوازې امریکایي چارواکي بلکې د ناتو نور ټول غړي هیوادونه د دې سند پر ژر لاسلیک کولو ټینګار کوي. په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو پلاوی کابل ته په خپل سفر کې ویل چې د امنیتي او دفاعي سند په اړه د کابل او واشنگتن د حکومتونو ترمنځ لږ اختلافات شته او ډیر ژر به لاسلیک سي. دوی دغه راز ویل چې د یاد سند نه لاسلیک کېدو په صورت کې به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې نه سي. د سپینې ماڼۍ ویاند هم په وروستیو کې څرګنده کړه چې که چیرې افغان حکومت غواړي یو شمېر امریکایي سرتیري تر 2014 میلادی کال وروسته په افغانستان کې پاتې سي نو له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په څو نه کې لاسلیک کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف ډانفورد هم یاد سند په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د بهرنیو ځواکونو د ماموریت لپاره یو چوکاټ وباله. تاسو پوهیږئ چې امنیتي او دفاعي سند د ائتلافي ځواکونو د ماموریت لپاره یو چوکاټ دی، ځکه موږ د سند ته ضرورت لرو. خو زه دا نه سم ویلی چې که دا سند لاسلیک نه سي نو د توکیو څخه نیولې د شیکاګو تر غونډې پر به له افغانستان سره د بهرنیو هیوادونو ژمنې مرستی و نسی. نو زه فکر کوم چې دواړه له بل سره ارتباط لري. د امریکا حکومت وايي د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک کېدو په صورت کې به په افغانستان کې له 2014 کال نه وروسته هم له 1000 تر 15000 بهرني عسكر په هیواد کې پاتې سي. خو د امریکایي چارواکو له ټینګار سره سره د سه‌شنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویل امریکا سره د امنیتي تړون په اړه د افغان حکومت شرایطو تغییر نه دی کړی.
و موردل چی په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو عمومي کمانډان جنرال جوزف ډانفورد وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ باید امنیتي تړون زر تر زره لاسلیک شي کنه دوی به د خپل هیوادونو د پارلمانونو باور له لاسه ورکړي. نوموړي په همدې خبري غونډه کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو یوازې 500 سړي د محل په افغانستان کې پاتې دي. په خا دا ډو شمیر لا تو سونه ډیرو. په دې اړه د ازادي رادیو د بل خبريال زبیر رشمن راستولې رپورټ اورو.
په داس حال کې چې ټاکل شوی روان میلادي کال ټول محارب بهرنی ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، د ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي د دې ځواکونو شمیر له 1,000,000 څخه کم 60,000 ته راټیټ شوی دی. امریکایي جنرال جوزف ډنفورد وایي یو وخت نړیوال ځواکونه په افغانستان کې شاوخوا 800 پوځي اډې درلودلې، خو اوس د دې اډو شمیر له 500 کم شوی دی.
یو وخت ائتلاف په افغانستان کې له 200 نه ډېرې اډې لرلې او نن له 500 کم لرو. موږ همداراز خپل ځواکونه وباسو او په ښارونو کې موجودیت کموو. یو وخت په افغانستان کې له 1,000,000 ډېر نړیوال عسکر وو او نن له 2,000 نه کم دي.
د روان کال تر پایه ټول محارب بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وځي، خو که له امریکا سره امنیتي تړون وشي له هغې وروسته به هم له 10,000 تر 15,000 بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې وي. اوس افغانستان شاوخوا 3,500 پولیس او د ملي اردو عسکر لري او 25,000 سیمه ییز پولیس. ښاغلی ډنفورد دا ځواکونه یوه لویه لاسته راوړنه وبلله، ویل نړیوال ائتلاف د دې ځواکونو په تجهیز او روزنې تر اوسه له 9,500 ډالرو ډېرې لګولې دي. هغه د افغان ځواکونو د وړتیاو په اړه درې پوښتنې مطرح کړې او ټولو ته مثبت ځواب وایي.
راځئ چې په دې اړه خبرې وکړو چې افغان ځواکونه څنګه کار کوي. د دې لپاره درې پوښتنې مطرح کوم. لومړی دا چې آیا افغان ځواکونه د افغانانو امنیت نیولی شي؟ زه وایم چې هو. دوی په لومړي فصل کې چې رهبري پر غاړه وه د کلیدي سیمو کنټرول ته ادامه ورکړه او له طالبانو سره یې په جګړه کې خپله وړتیا ثابته کړه. همداراز د تیرو کلونو په پرتله تاوتریخوالی هم زیات نشو.
د ډنفورد په وینا افغان ځواکونه د افغانانو په مخ کې له سګنی جنګي موسم څخه با اعتباره پیاوړي او ډاډمن راووتل.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یې ځینې طرحې او ستراتیژۍ جوړې کړې دي، خو د ولس جرګې ځینې غړي وایي چې لا هم ډاډمن نه دي چې په انتخاباتو کې به حکومت بې طرفه پاتې شي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په راستولي رپورټ کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د خو انتخاباتو لپاره یو ستراتیژي او یو بیل لایحه جوړه شوې او ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته په انتخاباتو کې د مداخله اجازه ورنکړای شي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې دا ستراتیژي د تیرو انتخاباتو تجربې ته په کتو سره جوړه شوې څو په انتخاباتو کې د درغلیو مخه ونیول شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رهبری په انتخاباتو کې د تقلب د مخنیوي لپاره او تیرو انتخاباتو د مدني ټولنو رپورټونه د پکتو سره یو ستراتیژي جوړه کړې ده. لمن یو چې د 1393 لمریز کال انتخابات داسې انتخابات وي چې د افغانستان د خلکو د منلو وړ وګرځي.
انتخابات به شرط مورد قبول برای مردم افغانستان باشه.
نوموړي د خبرې د پنځم په ورځ په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د مدني ټولنو د رول په اړه یو غونډې ته وکړې. او تکیب ویل چې د دې ستراتیژي له مخې ولایتونو ته د انتخاباتي موادو د انتقال په ګډون په تخنیکی چارو کې ځینې اصلاحات شامل دي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وایي چې د خو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره یو 14 مادي لایحه هم جوړه شوې چې د رای ورکوونکو او کاندیدانو نوملیکنه، د نظرینو لپاره د اعتبار پانو صادرول، د رسنیو د خاص کمیسیون جوړول او ځینې نور موضوعات پکې شامل دي. دا په تفصیل کې د چې څو ورځې مخکې د جمهوري ریاست 11 کاندیدانو مرستیالانو هم له ولسمشر کرزي سره د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې کاندیدانو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي ځینې حکومتي چارواکي په ځانګړې توګه والیان د ځینو کاندیدانو په ګټه کار وکړي، خو ولسمشر کرزي ډاډ څرګند کړ چې په انتخاباتو کې به هیڅ چاته د مداخلې اجازه ورنکړي. بلخوا د مدني ټولنې او ولسي جرګې ځینې غړي لا هم اندېښمن دي چې ښایي ځینې حکومتي چارواکي او زورواکان په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د ولسي جرګې یو غړي صادق زاده نیلي د پنځمې ورځې په غونډه کې وویل:
مونږ تر اوسه ډاډمن نه یو چې حکومت به په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. مونږ د هغو کوډونو په حق اندېښمن یو چې سکل تصویب شوي. دوه کوډونه همدا اوس له ولسمشر او د هغه له مرستیالانو سره دي. ولسمشر مرستیالان همدا اوس له ځانګړو کاندیدانو ملاتړ کوي. مونږ په دې حق له اندېښمن یو.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي ولسمشر کرزی بیا تل ډاډ ورکوي چې په انتخاباتو کې به درغلی ونه شي. دا لومړی ځل نه دی چې په انتخاباتو کې د درغلیو په اکله خبرې کیږي. مخکې تر دې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړیو د ځوانانو ځینو شبکو او د سیاسي چارو کارپوهانو په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلیو په اکله اندېښنې څرګندې کړې.
ریپورټونه وایي چې د ننګرهار د اچینو او سپینغر ولسوالیو سیمه ایزو خلکو یو وار بیا په خپل سیمه کې د وسلوالو پر ضد وسلې راخیستې وایي دولت ورسره همکاري نه کوي. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواری راستولې ریپورټ اورو.
د ننګرهار د اچینو او سپینغر ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې له تیرو 15 ورځو راهیسې یو وار بیا دوی په خپل سیمه کې د پاکستانی وسلوالو پر ضد پاسون کړی او سړه جګړه روانه ده. له دې وړاندې هم د یادو سیمو اوسیدونکو د منګلباغ په نامه د پاکستانی وسلوالو ډلې سره نښتې کړې وي او پر هغوی بندیز لګولی وو چې د دوی په ساحه کې دې تګ راتګ نه کوي. دوی تور پورې کوي چې د بیا ځل لپاره یې دا پاسون هغه وخت پیل کړ چې د جنجال شګې په سیمه کې د سړک تر غاړې مین چاودنو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. د پاسون کوونکو یو تن مشر حاجی لیونی وایي دوی قومي ز پریکړه کړې چې هیڅ یو وسلوالې ډلې ته د دې اجازه نه ورکوي چې د دوی په سیمه کې فعالیت وکړي او په همدې خاطر د سیمې ولسی خلکو د وسلوالو پر ضد وسلې راپورته کړي.
دا بالکل د کمیټې خبر نه دا ولسی جنگ روان دی. موږ ولسی جنگ کمیټې هم نه دا ولسی جنگ دی او ولسی جنگ روان دی. دا څنګه چې دا ټول ولس په تنګ راغلی پنوم د طالب پنوم کړای پنوم د بریانی پنوم کړای پاکستان له پاکستان را او ما په خپل کور کې ونی او وژنې ما او لارې ما باندې او دولت همداسې خلک پروت دی نو زه ولاکه برګم په دې حساب باندې جي.
د دوی په خبره دغه پاسونی ل ډیر په خوره هيسي د ټولو وسلوالو ډلو پر خلاف پیل کړي خو په خبره چې دولت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. خو د ننګرهار ولایت ویان احمد زی عبد الزی ازادې راډیو ته ویل چې څو ورځې مخکې هم د اچین او سپینغر ولسوالیو مشان ورغلي وو او ولایتي اداره د دوی لشکري څخه هم په جریان کې ده. نو موري وایي د ولایت مقام په پام کې لري چې دغه ولاړه شوی شخړه اواره کړي.
سوالی صاحب د ننګرهار د مختلفو مشرانو سره لیدنې کړې دي او په ورته وخت کې امنیتي ارګانونه ولسوالۍ ته خاص وضعیت سپارلی دي. دغه سلسله روانه ده. زمونږ د ځینو رسمي او امنیتي ادارو په توسط باندې موږ ورته د حل یو مناسبه لاره پیدا کړو. ولایتي ادارې دې مشکل باندې د تیرو څو ورځو راهیسې کار شروع کړی دی او امید دی چې په آینده دوه درې ورځو کې دغه مشکل په کلي او نهایي توګه حل شي.
خو هلته په سیمه کې د منګلباغ وسلوالې ډلې ویان قاري عبدالله ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هیڅ داسې حرکت نه کوي چې د سیمې خلکو ته پرې ضرر ورسیږي. دوی د سیمې د خلکو هغه تورونه هم ردوي چې په خبرې په اچین ولسوالۍ کې سی زندان نه جوړ کړی. عبدالله وویل چې دغه شخړه یوازې او یوازې لدینه راولاړه شوی چې د پیخي خور سیمې خلکو پر دوی سړکونه بند ساتلې دي.
خبري مجله اوري.
نن په کابل کې د افغان مرمنو لپاره یو اسلامي ټولنې د فعالیت اعلان وکړ. د دې ټولنې مسولین ویل د اقدام نه هدف ده چې خزو ته د اسلام په چوکاټ کې عامه پوهاوی وشي ترڅو د خزو په وړاندې روان تاوتریخوالی کم شي. ناجیه صفای له کابل نور تفصیل راکړي.
په کابل کې د افغان خزو لپاره دغه ټولنه په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د بشر د حقوقو سازمانونه وایي چې له خزو سره د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. د اسلام د اصولو له مخې خزي په خپلو حقونو پوهول، هغوی ته دینی مدرسې جوړول او د خزو له حقونو څخه دفاع د افغان مؤمنو خويندو ټولنې پونم د دې ټولنې د جوړېدو اهداف بلل کېږي. د پنځشنبه په ورځ د دې ټولنې مسؤله سوریا هاشمی په یو غونډه کې وویل چې اوس مهال دغه ټولنه په کابل او مزار کې فعالیت کوي خو هڅه کوي چې نور سیمو ته هم وغځوي. میرمن هاشمی وایي چې اوس مهال د تاوتریخوالي په ګډون خزي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره د اسلام په چوکاټ کې معلومات ورکړل شي.
متاسفانه په خوشینۍ سره لیدل کېږي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي. په ښځو سوداګري کېږي. افغانه ښځه له کور نه د باندې پامن کې نه ده. ډېر شمېر خویندې د دینی مدرسو د نشتون له امله له دینی او د اړتیا وړ زده کړو نه بې برخې دي او جهالت دې حد ته رسیږي چې یوه خور خپل حق نه پیژني، نه پوهېږي چې حق د چا دی، د ورور یې، د پلار یې، که د هغه چا چې د دې سرپرستی کوي.
د دې ټولنې مسولین وایي چې دغه ټولنه غیر سیاسي ده او یو شمېر سوداګرو لخوا تمویلېږي. دوی هم درنګل له دولت نه غوښتنه کوي چې خزو لپاره د دینی مدرسو د جوړېدو په برخه کې مرسته وکړي. اوس په افغانستان کې د خزو د حقونو لپاره یو شمېر نورې ټولنې هم فعالیت کوي خو له خزو سره د تاوتریخوالي پیښې لا هم زیاتې لیدل کېږي. د خزو چارو وزیر حسن بانو غزنفر د سه‌شنبه په ورځ د ولسي جرګې د خزو چارو په کمیسیون کې وویل چې په دې ورستیو کې له خزو سره د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د امریکا په افغانستان کې د تروریزم په مخنیوي کې د اقتصاد په پرمختیا او د ډیموکراسۍ د نظام په پرمختګ کې ټاکل شوي هدفونه نه دي ترلاسه کړي. نوموړی وایي چې امریکا په افغانستان کې له خلکو سره جنگ کوي چې خپل روسلی. په دې اړه به نور تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
په امنیتی او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي امریکا په افغانستان کې داغو خلکو پر ضد جګړه کوي کوم چې دوی په خپل له شوروي اتحاد سره د جګړې پر مهال روزلی وو. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې نوموړي د چهارشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمېنې اسلام آباد کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي امریکا په افغانستان کې د تروریزم په مخنیوي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختیا او د جمهوري نظام د ودې په لړ کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه نه کړای شول بلکې د دې پرعکس یې د پاکستان لپاره ستونزې رامنځته کړې. امریکا له غلطو خلکو سره له غلطې لارې غلطه جګړه کوي. امریکا دغو خلکو پر خلاف جنگ کوي چې په خپله یې روزلي او مالي مرستې به یې ورسره کولې. نوموړي همداراز ویلي امریکا په قبایلي سیمو کې د خپلو بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د لوړې سطحې هدفونه ترلاسه کړل او سر د پکار دي چې پر دغو سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. سرتاج عزیز په 2003 میلادي کال کې د پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف لخوا قبایلي سیمو ته د پوځ استول یو ناسم ګام بللی او په خبره دې ګام د قبایلو ټولنیز نظام له منځه یوړ او په سیمه کې انتشار خپور کړ. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سلاکار دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان پولیس سیرمه پر قبایلي سیمو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه دوام لري. کله یوې خوا د پاکستان حکومت وخت نا وخت د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي، نو له بلې خوا د امریکا متحده ایالات په دې باور دي چې بی پیلوټ الوتکې د تروریزم په ضد روانه جګړه کې مهم رول او ښې لاسته راوړنې لري. بلخو افغان دولت هم بیا بیا له پاکستانه غوښتي چې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د داغو خلکو پر خلاف لازم ګامونه پورته کړي چې له دغه سیمو په افغانستان کې دننه پر بهرنیو ځواکونو او افغان اردو بریدونه کوي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې تر څو پورې په شمالي وزیرستان او د افغانستان پولي تصویر په نورو قبایلي سیمو کې د بهرنیو ترهګرو مرکزونه موجود وي، نو امریکا به پر دغو سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند نه کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان پولي تصویرمه په شمالي وزیرستان کې دا مهال د قانی شبکې غړي او نور بهرني او کورني سخت دریځه وسلوالو مرکزونه موجود دي چې له دې ځایه په افغانستان کې ترهګري کوي.
ازادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د بشری حقوقو ټولنو د عراق په دوو خارونو کې د جګړې پر وضعیت اندېښنه ښودلې. ملګرو ملتو او د بشری حقوقو یو شمېر مؤسسو نن خبرداری ورکړ چې د فلوجا او رمادي خارونو جګړو د بشری حقوقو وضعیت کړکېچن کړی دی. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل دروري.
حاضر دمه د رمادي یو شمېر سیمې د القاعده پلو یاغیانو په لاس کې دي او له څو ورځو راهیسې د دغو سیمو د بیرتنی ولو لپاره جګړه روانه ده. د انبار بحراني حالت د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن ډېر ته اړ ایست چې په یوه اونۍ کې دوه ځلې د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره ټلیفوني خبري وکړي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جی کارني په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل بایدن مالکي ته ډاډ ورکړی چې امریکا به له نړیوال تروریزم سره د مبارزې لپاره د عراق ملاتړ وکړي.
In the call that he made to the prime minister, the vice president encouraged him to continue his outreach to local
په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ولسمشر مرسیال د عراق صدر اعظم تشویق کړ چې له قبایلي مشرانو سره د اړیکو پراختیا ته دوام ورکړي. د ولسمشر مرسیال د عراق د وزیرانو شورا د پریکړې هرکلی وکړ چې پر اساس د هغو کسانو د کورنیو پاتې غړو ته زیات امتیازونه ورکوي چې د عراق او شام د اسلامي دولت له ډلې سره په جګړه کې وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د همداراز محتاجانو ته د بشري مرستو د رسیدو په اړه د صدر اعظم د دی او د عراق د صدر اعظم د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د دغه هیواد انتخابات له محل ویش سره سم تر سره کیږي. د ولسمشر مرسیال تاکید وکاوه چې امریکا د نړیوال تروریزم په وړاندې د عراق د جګړې ملاتړ کوي او همکاري ورسره کوي.
international terrorism
د راپورونو له مخې له هم په فلوجي شار کې ټانکونه ځای پر ځای دي چې دغه سونیمه شار هغه برخه بیرته ونیسي چې اوس د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. تر دې مخکې د عراق صدر اعظم د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم دلی ته خبرداري ورکړې و چې له فلوجي ووزی کني له حمله سره به مخامخ شي.
ادعو ابناء الفلوجه وشيوخ العشائر الكرام جميعا
زه د فلوجې له خلکو او قومي مشرانو غواړم چې یو لاس ووسی او د شریرو کسانو مخه ونیسي، ځکه چې په فلوجې کې پخوا هم څو ځلې جګړې او رانۍ شوې دي. موږ نه غواړو چې دا ښار بیا وکړیږي. له بلې خوا د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار وضعیت نسبتا کرار ښودل شوی دی. د آزاری راډیو د عراقي څانګې د راپور له مخې د چهارشنبې په ورځ په دغه ښار کې ځینې دوکانونه او ښوونځي پرانستل شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو، خو د نن ورځې لپاره د ازادۍ راډیو بل نیم ساعت خبري مجله لا پاتې ده. تاسو کولی شئ چې زموږ د ریپورټونو، خبرونو او نورو مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ مو ادرس دی. بل نیم ساعت خبري مجله زرغونه منګل وړاندې کوي چې په سټوډیو کې ده.
تشکر.